آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونی کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د متحده ایالاتو خارجه وزیر ویل دی چې پر طالبانو باندې د نظامی فشار د زیاتولو مقصد دا دی چې مذاکرات ته غاړه کیږدي. د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د وو قبایلي علاقو د تړلو قانوني مسوده منظور کړه. او د مالیزیا نوې صدر اعظم وای چې د دولتي پیسو نه په پراخه کچه د غلا لامل مالیزیا د اقتصادي تباهي په لورې رهي شوی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان حکومت وایي د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سمو یو ځای کول د پاکستان یو اړخیزه پریکړه ده.
د پروتوکول مخه هم قبایلي علاقو کې تصمیم نیول کېږي باید د دوو دولتو ترمنځ مشوره وشي.
د هلمند څخه روان سوی د سولې کاروان نن زابل ته رسیدلی دی.
ژوند چمه بدرنګ ده،
د دې او نورو مطالبو تر څنګ لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د عمومي فتش په یو تازه رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپور شوی راغلي چې د 12 کلونو په موده کې په افغانستان کې د امریکا کوښښونو چې په هغه هیواد کې د امنیت او ثبات راوستلو لپاره کړي وو تر زیاته حده پورې ناکام شوي دي. سمه ده چې نه ده ورکړې. د دې رپورټ له مخې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته د جنګ په میدان کې زر تر زره د ماتې ورکولو په هیواد کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د متحده ایالاتو چارواکو په اقتصادي او امنیتي پروژو باندې څلور اشاریه اووه میلیارد ډالر مصرف کړي دي، خو پیسې یا بې ځایه لګېدلې دي او یا دا چې یوه زیاته برخه یې په اداري فساد کې ککړو حکومتي مقاماتو او بانفوذو افرادو په خپلو جیبونو کې اچولي. عامو خلکو ته یې زیاته ګټه نه ده رسېدلې او ځینې پروژې داسې هم وې چې له ګټې نه نقصان زیات و. په رپورټ کې غلط استراتیجي او ناقصه پالیسي په افغانستان کې د امریکا د کوښښونو د ناکامۍ یوه غټه وجه ښودل شوې ده. دا وخت 15,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو د امریکا سنا مجلس جرګه ته د افغانستان په باب د وینا په وخت ویلي دي چې په طالبانو باندې د نظامی فشار مقصد دا دی چې مذاکرات ته غاړه کیږدي. هغه وویل
We're looking for the conditions where the Taliban no longer believes it can prevail
through the use of داسې شرایطو د یادولو په لټه کې یو چې طالبانو د ذهن نه دا خبره وزي چې کولی شي په زور بری عمومي او په افغانستان او دا خبره منو چې په افغانستان کې د داسې اصول او استحکام راتګ چې نړیوالې ارزو لري د نظامی لارې ممکن نه دي. د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د فاټا د وو قبایلي ایجنسیو د تړلو قانوني مسوده چې د پنجشنبې په ورځ قومي اسامبلې یو ولسی جرګې منظور کړې وه تایید کړې. د ای پی خبري ایجنس د رپورټ له مخې د دغه قانوني مسوده متن اوس د پاکستان د جمهور رئیس مامون حسین ته لیږل شوی چې توشیح کړي. د دغه قانوني مسوده له مخې به د قبایلي علاقو تقریبا 5 میلیونه اوسیدونکي د خیبر پختونخوا یوه برخه وګرځي. د انګریزانو د استعماري دور نه تر اوسه پورې د 13 کلونو په موده کې قبایلي علاقې د پولیټیکل ایجنټانو له لارې مستقیما اداره کېدلې. د پاکستان پوځ د 13 لسیزو په موده کې خپل نظامي موجودیت په قبایلي علاقو کې پراخه کړې او دا وخت د ډیورنډ 2300 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې د 1.5 فوټه لوړ دیوال په جوړولو او د امنیتي او د نوو پوځي چاڼیو په جوړولو کار کوي. د افغانستان حکومت چې د قبایلي علاقو د سرنوشت مسله یو متنازع موضوع ګڼي وایي چې د پاکستان اقدام یو اړخیز دی او د تاریخي اسنادو له مخې مکلف و چې د افغانستان له حکومت سره مشوره کړې وي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. ایران نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اټومي تړونونه د وتو پاړه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پریکړې په تعقیب باید روسیا، چین، فرانسه، جرمنی او برېټانیا هغه هیواد ته ډاډ ورکړي چې د اقتصادي مرستو په اړه چې کومې ژمنې ورسره په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې کړې وي عملي کوي به. که نن ایران چمتو دی چې له دغه تړون نه وځي او خپلې اټومي بټۍ بیرته فعالې کړي. شمالی کوریا وای په هر فارمټ یا شکل چې وي او هر وخت چې وغواړي له متحده ایالاتو سره د عالي غونډې لپاره دغه هیواد چمتو دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون سره د جون په 12 په سنگاپور کې د لومړۍ عالي غونډې د فسخ کولو اعلان وکړ. په سول کې د امریکا هغه خبریال برن پیډن په خپل رپورټ کې وایي داسې معلومیږي چې د ټرمپ ناڅاپي او غیر مترقبه اعلان د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون هم سخت حیران کړی. د شمالي کوریا د خارجه وزارت مرستیال کیم کیا ګوان نن د جمعې په ورځ پر واشنگتن غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره مستقیم تماس ونیسي که څه مشکل موجود وي د خبرو له لارې دې حل کړي. د مالیزیا نوی صدر اعظم مهازیر محمد چې پس له 16 کلونو نه د دوهم ځل لپاره د صدارت مقام وګټو وایي چې د مالیزیا د پخواني حکومت په دور کې په لوړه کچه د اداري فساد او په دولتي پیسو کې د خورد او برد له امله د هغه په وینا مالیزیا د اقتصادي تباهۍ په لور رهي شوې ده. هغه دا خبره د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکې کې کړې ده. خلاصې اشق الله رحیم زید تاسو ته دراوري.
د ماليزیا نوې صدر اعظم مهازیر محمد وای چې په وس وخت کې ورته د حکومت چاري پر مخ بول آسان نه دي، ځکه لوي خو د غهوا ترستوني په قرض کې ډوب دی او بل اداري فساد او رشوت خوري دومره ډیره ده چې په همدې خاطر نړیوال شهرت پیدا کړي. خاغلی محمد د همدې میاشتې په نهمې د مخکنی صدر اعظم نجیب رزاق نه انتخابات وګټل. پر رزاق دا تور دی چې د بیت المال د پیسو نه یې په میلیارډو ډالر پټ کړی دی. نوی صدر اعظم مهازیر محمد چې 29 کلن دی وایي د هیواد مالی نظام ړنګ شوی او داسې یو هیواد ورته په میراث کې پاتې دی چې حکومتي نظام پکې د پامه غورځول شوی دی. هغه وویل چې د اقتصادي پرمختګ او اصلاحاتو لپاره به نوي نظریات معرفي کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. هالند او استرالیا وایي چې دوی روسیا په 2014 میلادي کال کې د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د MH-18 ډول مسافرونکي بوئنګ الوتکې د راغورځېدو مسؤول ګڼي او وایي چې باید پوښتنه ورنه وشي. په دغه پیښه کې د 193 هالنډیانو او 28 استرالیایي اتباعو په شمول د تقریبا 100 هیوادونو 298 اتباع وژل شو. روسیا په دغه پیښه کې له هر ډول لاس درلودنه انکار کوي، خو چې کوم اسناد او شواهد لاسته راغلي معلومیږي چې روسان پکې ککړو. د هالند خارجه وزیر سټیف بلاک نن د جمعې په ورځ په حق کې خبریالانو ته وویل هغه پرمختللی دافع هوا راکټ چې په الوتکه باندې وار شوی د روسیې د یوې نظامي لیوا ملکیت و. او دا هم څو لنډ خبرونه. 50 کسه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یوې مسافر وړونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد په شمال کې په یوې لرې پرتې سیمې کې رامنځته شوه. او د کاناډا د اونتاریو په ښار کې په یو هندي رستوران کې د یو دیسي بم د چاودلو په پیښه کې 15 کسان سخت ټپیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ مشهمنۍ پښتو خبرونه اوري. افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سمو فاټا د ادغام پریکړه یو اړخیزه پریکړه بللې او وایي چې د تاریخي اسنادو له مخې پاکستان باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې مخکې د افغان حکومت سره مشوره وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت د خیبر پښتونخوا د ایالت سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د مرکزي پارلمان پریکړه یو اړخیزه پریکړه ګڼلې او وایي چې په دې اړه ورسره مشوره هم نه ده شوې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت معین محمد یعقوب احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د برتانوي هند سره د افغانستان د شوې موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه هرې پریکړې وړاندې د افغان حکومت سره مشوره وشي.
پروتوکول مخه هم قبایلي علاقو کې تصمیم نیول کېږي، باید د دوو دولتو ترمنځ مشوره وشي او دا کال دوو دولتو مشوره باندې مخ ته بوځي. خو دا طرحه د مترمه کېدو باندې پاکستان یو طرف نه ول، د افغانستان به هم په دې نورځ کې خپل اعلانیه خپره کړي.
د پنجشنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په یو بې ساري اقدام کې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سیمو یا پاټا د ادغامولو قانوني مسوده منظور کړه. د دې مسودې پر اساس به د فدرالي نظام لاندې سیمې چې د پاټا په نوم یادیږي د پاکستان په حکومتي نظام کې شامل شي. د پاکستان په پارلمان کې تیر ورځ دا مسوده د رایو په اکثریت تصویب شو او د ټولو 209 حاضر وکیلانو له ډلې یوازې 9 تنو په مخالفت رای وکارولې. خو په پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او محمود خان اسکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وکیلانو د دغه پریکړې په مخالفت د پنځمې ورځې پر اچونه کې برخه وانخسته. اوس په دا مسوده د پاکستان مشران جرګې تزي او کمشران جرګې تصویب کې نو عملي بڼه به واخلي. د برتنوي هند او د افغانستان د وخت واکداران ترمنځ د پریکړې له مخې د افغانستان او برتنوي هند ترمنځ ډیورین د کرخي په اوږدو کې و قبایلي جنسي رامنځته شوي چې د دغو جنسي اوسیدونکو تر یو حده د خپلو چارو په تنظیم کې خپلواکي لري. افغان حکومت وایي چې پاکستان سره د ډیورین په کرخه اختلاف لري او دا کرخه ورته د منلو نه ده. خو پاکستان وایي چې د ډیورین کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کرخه ده او په دې اړه هر ډول بحثونه پای ته رسیدلي دي. د افغانستان چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د رواني ناامنۍ او د کمزوري مرکزي حکومت له بیوسۍ څخه ګټه واخلي او هغه ایداوي چې افغان لوري د پاکستان په شمیر سیمو لري د دغه سي اقداماتو لري په اعتبار کې. د کابل پنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودید صافي وایي چې دا اقدامات د ډیورند د کرخي په اوږدو کې د اغزن مزي او کټارو د لګولو د هڅو یو برخه ده.
د پاکستان د ایجاد د راپدي خو د مناطقو کې هغه د انګریزي تقسیمات اصطلاحات او هغه کړ نه ورلې په موږ چارې سمبالول دې منطقي موضوعګانې ټول په موږ د اوتروسه دوام لري. دا چون د پاکستان حاکمیت ته مشروعیت نشي ورکولای، نو ځکه دې وغواړي چې خپل حاکمیت هم فردي کړي کې پورې راورسي او دا نور ټول اصطلاحات پکې را نوي کړي، المنځه یوسي او د حکومت د کنټرول لاندې لاړ شي. نه آزاد خلق وجود لري، نه د ایجنسیګانې نور وجود لري او دا د خپل د حاکمیت د ټینګولو قدرت ټینګولو په منظور دا کار کوي پاکستان.
خاغله صاحبوی افغان حکومت باید دا مسله پاکستان سره په سوله ایزه توګه د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې هواره کړي او که پاکستان دې ته چمتو نه وي نو افغان حکومت نړیوالو ادارو ته مراجعه وکړي ترڅو د کرخي په دواړو خواو کې اوسیدونکي له کړاوونو خلاص شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د دوه ګاونډي هیوادو په توګه عادي حالت ته راوګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پاکستان قومي اسمبلی او مشرانو جرګې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سمو د ورګډولو لایحه منظوره کړله. دا چې په جنوبي پښتونخوا کې خلک په دې اړه څه نظر لري، زموږ همکار خلیل خان د سیاسي چارو د کارپوه داود شیرانی سره مرکه کړې.
د جنوبي پښتونخوا خلک اسې چې اکثریت پښتانه ته وګوري، موږ دا خبره د ټول پښتانه بولو. په دې خو کار دا و چې ریفرنډم سو وای، نو دا یک طرفه فیصله خو دا ښکاره کوي چې د جمهوریت قدر نه وسو، جمهوریت ته نه وکتل سو. اوس دوی کسې په دې کې راځي، یو داسې دوه شیان سره ګډ کړو، یو د اف سی آر ختمېدلو، بل ورسره د فاټا مرچ کېدلو. پښتانه د اف سی آر د ختمېدو نه دي مخالف، لیکن تر څو ورته خبره د پاچا د مرجر و په دې باندې باید چې ریفرندم سو وای، او تر ټولو زیاته هم خبره دا و چې د پاچا له خلکو پښتنه سوی وای چې دا غو سره او څه فیصله ده.
په دغه اسمبلی کې خود پاچا تقریبا 12 نمائندگان یا استازي همسته.
په داسې فیصلو کې باید چې عوامي رائے ته ډیر وکتل شي، مخصوص خلک په دې چې هغه به څوک برم مرایت یافته وي، خلک به خپل مراد ته ګوري یا څوک به د چا تر تسلط لاندې فیصلې کوي. لیکن اصل خبره د عوامي رائے ده، د ولس ده. نو تر ټولو مهم خبره دا ده چې هغه ولسی رائے ته وکتل شي. د فاټا ولس ته تر ټولو زیاته ترجیح په کار وه، د فاټا ولس تر ټولو زیاته ظلمونه سهالي دي او ډېر سخت عدالتو سره د دې مخه راغلې ده. نو تر ټولو مهم خبره دا ده چې د فاټا د ولس رائے وخت پر سوی وای.
نو د فاټا ولس رائے په کوم بنیاد اخصل سی و ریفرندم یا ټول پښتنه سی وای، او یا اوس خود حکومت د خوا یو کمیټه ټاکل سی و هغه د تیرو درو کلونو شاوخوا په دې اړه مطلب خبرې کړي وي، تللی وو مختلفو ایجنسیانو ته ولاړه، د غزي مرکانو سره ول، ځوانانو سره ول، خودل ته دوه اختلاف نظر موجود زینو یې حمایت کوو او زینو سیاسي ګوندونه هم یاد کم چې دوه مهم سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې فعال دي او د حکومت اتحادان هم دی هغه دا فکر کوو چې اصلاحات مهم دي خو په کار د چې پاټا خپل جلا صوبه سي خپل پارلمان ولري خپل گورنر ولري او خپل اختیار ولري د صوبایي خود مختاری خو استاد پاکستان په اتلسم ترمیم ورسته صوبې خپل اختیار لري نو دغه نظر موجود وو آیا تاسو مراد دغه ده
زه زما مطلب دا دی ګوره چې دا تا کوم خلک یاد کوم چې ټول کمیټه جوړه شوی و یا دا لاړو اته خلکو سره ګوره رابطه له مخصوص خلکو سره شوی ده د فاټه اول سره کدا خلک منتخب کړي او د فاټه اول د خلک د دې لپاره نو منتخب کړي چې د فاټه د مرجع فیصله وکړه هغه یو عام سی الکترال پروسس راځي هغه د هغه سیسټم لیکن خبر خو د رفرندم راځي زما مقصد دا دی چې د فاټه له ورسره زه پاتې چې په دې شي ټول پښتون ورته یا چې رفرندم ورته چې دې باندې د ټول فاټه اول متفقہ فیصله دا هي قدر کوي اول ور راځي چې تل کوي اوس خو د مخصوص فاټه یا د مخصوص خلکو څو مراتب یافته دي دا د هغه فیصله خود ټول لوس د فیصله نه ده دا خو یو داسې موضوع چې په دې باندې رفرندم کې دی او د ټول د فاټه ولس کوورو کزورو باید چې دا یو متفقہ فیصله وای چې د ټول په دغه فیصله کې منشا شامل وای او د ټول د فیصله کړي وای چې رفرندم د رفرندم په ذریعہ باندې ټول فیصله کړي وای
اشرف دلته یو بل پښتنم راپورته کیږي ځینې سیاسي ګوندونه دا وایي چې د پښتنو په سیم باندې لیکي برتانوي استعمار کښلی به نو دا لیکه وس ختم سو وس پاته د جنوبي پښتونخوا یا د بلوچستان کې کوم پښتانه دي باید چې دا هم په یو صوبه کې راغون سي آیا دا کار څومره شونی دي دا کار ته خلک جنوبي پښتونخوا کې په کوم نظر ګوري آیا دی به وغوړي چې د بلوچستان سره ځان رابیل کی
ګوره د خو یو ځان ته جلابل سوال دی لیکن کوم خلک چې دا یي زه خدایم چې هغه تر دې تر عملن خبرې یو سیاسي مقاصد اصلول غواړي اول خبره دا ده چې د جنوبي پښتونخوا کم پښتانه دي هغه د سنگالاتو سره مخ کې دي او د فاچاغ د سنگالاتو سره مخ کې دي او د شمالي پښتونخوا له سنگالاتو سره مخ دي لیکن دا خبره دا ده چې د څومره واکو اختیار پر دې شي لري نازو خدای نه محسوسومه زه دا شایسته تر نه کوم چې دا صرف یو خپل سیاست ته ټول رکول دي یو سیاسي سلوګن استعمالول دي یو څه مقاصد اصل ودی نه کېدا چې د پښتانه چې زه دا کرشي ختمو مودا کوم دا ماته دا چې یو سیاسي نارشتاري نه کې حقيقي او کار
ډېر زړه مننه داود شرانې صاحب چې موږ سره مو خبري وکړې
سلام علیکم
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د هلمند څخه روان سوی د سولې کاروان زابل ته رسیدلی دی دوی په سلګونو کیلومتره نوره فاصله او د شپو شپو مزل په مخ کې لري چې کابل ته ورسیږي د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل چې دغه کاروان یې د پیل څخه څارلی دا رپورټ را لېږلی دی
سولې ته د رسیدو لپاره هلمندي پرلتکونکو کابل ته له لشرګا څخه په لې مزل دوی اونۍ مخکې پیل کړی چې تر کندهار وروسته اوس کلات شهر ته رسیدلی د زابل ولایتي مرکز کلات شهر ته پر رسیدو سره د ځای اوسیدونکو له لوري تود هر کلی وسو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې ژغ ورسره بدرګه کوي سولیت در رسیدو لپاره په پیل کې د پلوتلونکو د کسانو شمیر اته تنو خو د لارې په اردو کې لکندهار هم ورسره ځنې هغه ولسی خلک چې په جګړه کې مایوب سی وي دي هم اوس ملګری دي د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي په کلات شهر کې ل ولسی خلکو سره د سولې پر راوستلو ژغیږي
زموږ د ولس ټول پیسې په جنگ مصرفيږي یو مرمۍ په شپې ته افغان او زما کلیوال د شپې ډوډۍ په خدای قدر لوده
د پلوتلونکو کسانو تر 315 کیلومتره ستړي مزل ورسته شپکلات شهر ته رسولي د سولې د ولسی حرکت غړو د سفر د پیل پر وخت په پریکړلیک کې د روجې د میاشتې در رسیدلو په درناوي په جګړه کې د شکیلو خواو څخه د اوربند غشتنه وکړه خو تر اوسه هیڅ ولوري هم د دوی د غشتنې ته جواب نه دی ویلي د زابل اوسیدونکو هم له دوی سره یو ځای په جګړه کې لشکیلو غاړو د سولې غشتنه وکړه
پرون نه بل ورځ دوه نفر سرتیر شهیدان او یو نفر طالب دوه په یو مرکز کلات په یو سینا کې
یو پاواشناسی کې خاور د سپارل په یو دی راکی ز طالب او اسکر پټو
ود خدای ريو مرسد بیا ښکارم سره نو خو د ساه خل کانس موږ واسو هغه مجاهدین نه واسو په یو میا سره ناس کوم نتیجه یا ورکړي نو وز لدی زمين دا فاش د طالبانو داسې دغه ته پایدار کلای او حکومت باندې مرکزای او توای
دوه نیمه میاشتې وړاندې د نوې لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې د هلمند ولایت مرکز کې د مدني ټولنې په لسګونو غړو په افغانستان کې د جګړې د بندیدلو لپاره د غږ اوچتولو په موخه د پرلات خیمه ووهل. په پیل کې پرلت کوونکو د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته چې د وسلوالو طالبانو د نفوذ سیمې دي په ځانګړي ډول مساکلات د تاګ نیت درلودي، خو د وسلوالو طالبانو د منفي جواب له ترلاسه کولو وروسته یې اوس د کابل پر لوري خپل سفر پیل کړی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو ویلی دی چې شمالي کوریا په دوه اړخیزو خبرو او مشورو کې برخه اخیستل بند کړی و، او دا ډیره ضروری و چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او کیم جون اون ترمنځ یو غونډه سوی وای. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون د رپورټ خلاصه به خلیل خان تاسو وای.
تر هغه لږ وخت وروسته چې د جمهور رئیس ترامپ هغه لیک چې کیم جون اون ته لیکلی په امر برسیر سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دې غونډې د لغوه کېدو پړه په پیونګیانګ ورواچوله. پمپیو وویل
I regret the statements that the North Koreans have made over the past few days and the fact that we've not been able to conduct the preparation.
هغه بیان یې چې د شمالي کوریا له خوا په تیرو څورو کې خبرې سوي دي هغه د خپګان وړ دي، او بل یو د حقیقت چې موږ په دې نوټ ونې دري چې د دې غونډي په کمیبي تر سره کولو لپاره هغه ضروری کارونه وکړای شو. د ډیموکرات ګوند سناتور باب مندز به ویلي چې حکومت باید په دې حیران نسی ځکه چې شمالي کوریا اکثره په نړیوالو خبرو کې داسې عمل کوي او داسې خندونه همیش لیدل کېدل. غول
Many of us were deeply concerned that the lack of deep preparation that is necessary before such a summit is even
په مشکې زیاتره خلک ډیر زیات اندیشمن وو ځکه چې د داسې غونډې لپاره ډیر زیات تیاری او تاړتیا و، خو داسې کارونه نه روان او موږ اوس د دې نتایج وینو. د جمهور غشتونګي ګوند یو بل سناتور ګوري ګاردنر بیا وایي چې دا جمهور رئیس ترامپ نه و بلکې کیم دا غونډه وزندوله.
I think Kim Jong Un has walked away from a historic opportunity for peace and should be held accountable for his decision. In the internal debate that must be taking place within Kim Jong Un's mind between
زما فکر کیم جون اون د دې تاریخي سولې دراوستلو فرصت د لاسه ورکړ، او د دې پریکړې په اړه باید حساب ورسره وسی، او خامخا دغه په ځن کې به اوس هغه کیم چې پروپاګاند کوي او هغه کیم چې سولې غواړي ترمنځ به باسونه روان وي، او دا واضح ده چې هغه کیم چې پروپاګاند کوي هغه ترې ګټلی، او د سولې هغه فرصت چې راتوبه د دې پروپاګاند له وجې بل منځ بلاړ سي. ډیموکرات سناتور جین شان د شاغلي پمپیو نه پوښتنه وکړه چې د ترامپ حکومت به اوس د شمالي کوریا سره څه کوي. د بهرنیو چارو وزیر په ځواب کې ویل نورمال حالت به وي او سټیټس کو به په خپل ځای پاتې وي، او زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ به په پیونګیانګ فشار جاری وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د پکتیکا یو 28 کلن ځوان نواب خان له خلکو غواړي چې د سالمې روغتیا په خاطر خپل ماشومان د هر کمپاین په مهار د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. نواب خان په کوچنیوالي کې د پولیو په ناروغۍ اخته سوی. زموږ خبریال عبدالملک شفق د سره د ژوند په اړه مرکه کړه.
نواب خان چې چپ پښې پولیو وهلې د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمری کوټ تکلی اوسیدونکو دی. نو مړی له پیدایښت څخه شپږ میاشتې وروسته د پولیو وحشي ناروغي ښکار شوی، خو نه هیلې شوی نه دی، او له ځواني دو سره سم یې له ښوونځي څخه وروسته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو پر لور ګام اخیستی. نوموړی د کانکور ازموینې له لارې په 1490 هجري شمسي کال کې د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ته بریالی شوی، چې د یو کال زده کړو وروسته یې د ستونزو له کبله ځان ننګرهار ته تبدیل کړی او پاته زده کړې یې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې دي. نواب خان د محصلۍ په دوران کې واده هم کړی چې اوس د میرویس په نوم یو زوی لري. نوري خبرې د له خولې اورو.
حسن صاحب په لومړی سر کې درته وایست چې څومره موده کې تاسو په دې مرض باندې مبتلا یاست؟
بدبختانه چې په افغانستان کې د پولیو مرض لډیره وخت ده، خو زه تقریبا د 1901 کال کې زما تولد شوی ده، او د 1901 د شپږم میاشت یعنی سنبلې په میاشت کې زه په همدې ناوړه ناروغۍ اخته شوی یم، او دا چې اوس 19 کال کې تقریبا 26 کاله پوره کېږي چې زه په دې مرض اخته یم.
د کورنۍ غړي مو څه وایي کله چې هم په دې ناروغۍ اخته شوي یاست؟ په هغه وخت کې آیا تاسو ډاکټر ته ښکاره کړی یاست؟
د کورنۍ غړو د پښتنې سره دوی ویل چې لومړی د تبه و، غنه وروسته دم خو د کار پرېښود، خو دوی چې د مال معلوماتو له مخې دوی تقریبا هغه خپله وسه یا هغه وخت غلطو سره په کتو سره ما سره خپله وسه کړې ده، یعنی کابل او حتی پېښور ته یې وړوم. اول کې زما دواړه پښې فلج وې، بیا پېښور کې چې برکونه ورکړل یوه پښې کار شروع کړه، یوه همداسې پاتې شول.
کورنۍ غړي مو څه وایي چې واکسین یې درته درکړي وو که نه و درکړي؟
داسې فکر کوم په ټول افغانستان کې به واکسین وو که به نه وو، خو په پکتیکا ولایت کې به هم فکر کوم نه وو، او یا به وو خو په یوسف خیل ولسوالۍ کې بیا هلته په کلي کې نه دي رسېدلي، او ماته یې واکسین نه دي کړي، نو ځکه دا د واکسین د نه کړلو له وجې دغه مرض باندې زما اخته شوی یم.
چون دا ستاسو یو پښه پلج ده او کار نه کوي همغسې چې هغه بله پښه یې کوي، تاسو د ژوند چارې څنګه مخته وړئ؟ او که تر څنګه راته ووایست که چېرته دنده لرئ، دنده مو څنګه مخته وړئ؟
دا چې معلولیت ناتواني نه ده، او زم د نورو ځوانانو په شان باندې هغه دنده چې دوی مخته وړي تر خپله وسه پورې کوشش کوم چې تر دوی یې ښه مخته یوسم، خو بیا هم هغه د معلولیت ته په کتو سره دوی چې دواړه پښې روغې او زما یوه پښه ده، نو ځینو ستونزو سره مخامخېږم په ژوند کې چې هغه خپل ژوند کې ستونزې نو خاتمي وي، خو بیا هم کوشش کوم چې په ښه طریقه یې مخته یوسم. ستونزې خو حتمي له معلولیت سره تړلې دي.
کله کم چیرته تاسو لوبې ګورئ، ننداره کوئ، هلته روغ کسان منډې وهي، د دوی په کتو سره تاسو څنګه احساس کوئ؟ تاسو سره څنګه یو فکر پیدا کیږي که
احساس مې دا دوی چې کله یو نور ځوانان روغ ځوانان لوبې کوي، زه فکر کوم چې که زه هم همداسې وای لوبې به مې کړې وي، خو زه یم چې زه خو له دې هغه نه وتلی یم، یعنی نشم کولی، خو د دوی له لوبې نه بیا هم خوند اخلم چې دوی لوبې کوي.
خلکو ته مو اوس په دې اړه د واکسینو اړوند پیغام څه ده؟
له ټولو ولس نه مې دا هیله ده چې د یو خپل اولاد د خپل زوی ورور ژوند دي تر مرګه پورې، حتی تر عمر تر اخره پورې له ستونزو سره نه مخامخ وي، او دا یو تکلیف دی دوی ورسره وکړي چې هغه نږدې د واکسینو مرکز یا کلینیک ته وروړي او هغه پولیو واکسین ورته ورکړي.
ډیره مننه.
د سولې ولسی کاروان چې وړمه ورځ یې د لشکرګاه نه حرکت کړی و، نن د جمعې په ورځ زابل مرکز قلات ته ورسېده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې پر طالبانو باندې د نظامي فشار مقصد دا دی چې هغوی مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د وو قبایلي علاقو د تړلو پریکړه منظور کړې ده. د افغانستان حکومت دغه پریکړه د پاکستان یو اړخیز اقدام ګڼي. د مالیزیا نوی صدراعظم وایي چې له دولتي پیسو نه په پراخ کچه د غلا او اختلاس په وجه هغه هیواد د اقتصادي تباهۍ په لورې روان شوی دی. ایران نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې له اتومي تړلونه د وتو د پریکړې په تعقیب باید روسیا، چین، فرانسه، جرمنی او برېټانیا ډاډ ورکړي چې اقتصادي مرستې به جاري ساتي، که نه نو ایران چمتو دی چې دغه تړون نه وځي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا د ګټو د خوندي ساتلو له امله به له چا نه معذرت ونه غواړي او د امریکا نظامي قوت به غښتلی شي. هغه دغه خبره د امریکا د سمندري قواو د اکاډمۍ د محصلینو د فراغت په مراسمو کې کړې ده. شمالي کوریا وایي په هر فارمټ یا شکل چې وغواړي متحده ایالات کولی شي چې د هغه هیواد سره مستقیما تماس ونیسي او که کوم مشکل موجود وي د خبرو له لارې حل کړي. د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټاکل شوی وه چې ټرمپ د جون په 12 په سنگاپور کې علي غونډه وکړي. په سول کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د ټرمپ ناڅاپي پریکړې د شمالي د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون هم سخت حیران کړی دی. او هالند او استرالیا وایي چې دوی روسیا په 2014 میلادي کال کې د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د MH-18 ډول مسافرونکي بوئنګ الوتکې د راغورځېدو د پیښې مسؤول ګڼي او وایي چې په نړیواله کچه باید پخت پوسونه وشي.
قدرمنو
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.